السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه اونیزو پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په کتنو بوخت دی. په تیره شاوخوا یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکی کابل ته سفر کوي. دغه سفرونه څه پیغام له ځان سره لري او د طالبانو حکومت او افغانانو ته یې پایلې څه کېدلی شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د ساعت خبرونه. نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شوي وو، او پوهنتونونو ته هم د نجونو پر تګ یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرون ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان له ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی دی. برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دي چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان له سبا چهارشنبې څخه بیا پیلوي. د ازبکستان د انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د برېښنا بهیر د تخنیکي عوارضو له وجې موقتا پرې شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چارو کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د دریو برخو د ژوند ژغورنې مرستو ته یوه برخه اړه ده، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخته زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، روزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې په پام کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشې کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې 2 اونۍ مخکې په کابل کې نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بنده کړي. او د ایران حکومت د هیواد په شمال لویدیځ ښار رومیا کې د تنکیو ځوانانو په ګډون 14 کسان د مظاهرو د پلان جوړولو په تور نیولي. حکومت دا کسان په جاسوسۍ تورن کړي. ویل کېږي په 13 نومبر میاشت کې هم 25 کسان په دې تور نیول شوي وو چې له استخباراتي ادارو سره یې تماسونه درلودل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر بیګا په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولیو د طالبانو له چارواکو سره د مارټین ګریفټس د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ښاغلي ګریفټس د نجونو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال د دې سازمان دوهم جګپړی چارواکی دی چې په یو اونۍ کې کابل ته ځي او دنجونو او خزو د تعلیم او کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. مارتین گریفیتس بیگا کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټوټر لیکلی دی چې ښاغلی گریفیتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې دنجونو او خزو پر زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو حکومت نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په غبرګون کې ډیری مرستندویو ټولنو خپل ځینې فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په سړو کې خلک په بېساري ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو له دې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو. تیرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د یو پلاوی په سر کې کابل ته ولاړه او د طالبانو له مشرانو سره یې وکتل. میرمن محمد هم په کابل او کندهار کې په خپلو کتنو کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی له گریفیتس څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نیوکو او نیمګړتیاو پر ځای د دوی په وینا د عمومي عفو په څیر مثبتې لاسته راوړنې او فرصتونه نړیوالو ته وښیي. د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو هیوادونو په ډاګه ویلي دي چې تر څو طالبان د ښځو او بشري حقونو په برخو کې خپلې پالیسۍ بدلې نه کړي او نورو سیاسي ځواکونو ته په حکومت کې ونډه ورنه کړي، حکومت به یې په رسمیت ونه پیژني. په داسې حال کې چې د جګړې ځپلي افغانستان اکثر خلک له لوږې او سړو څخه کړیږي، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو بندیزونو او د بشري مرستو د کمیدو له کبله افغانستان له یو سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د افغانستان له نیمایي زیات وګړي اوس مهال د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي.
و موریدل چې په تیرا یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو یو لوړپوړی چارواکي کابل ته سفر کوي. دا سفر په داسې مهال کېږي چې طالبانو په کور دننه پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار فضا او کړۍ تنګ کړې ده. دغه سفرونه طالبانو ته څه پیغامونه لري او په ټوله کې افغان ولس ته ګټې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې په کاناډا کې د چارو د شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نړیوال پاندېښنه کې دی، نړیوال کوم وضعیت چې په افغانستان کې دی، کوم بشري وضعیت چې دی، کوم بحران چې دی، زه فکر کوم دا د نړیوالو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې دغه مسایلو ته رسیدګي وکړي. نو زما په نظر باندې یوازینی لامل دغه سفرونو دغه دی تر څو پورې وسنی واکمنان هغه قانې کړي کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي په مختلفو برخو کې، دیغه په نرمولو کې، د نړیوالو ټولنې سره په تعامل کې، دغه مسایلو کې د دوی سره همکاري وکړي، د دوی فکر یو سره خانه کړي. زه فکر کوم دغه نړیوال کوم سفرونه چې اوس د ملګرو ملتونو د خوانه چې دغه دویم لوړ پړی پلاوی کابل ته ځي، زه فکر کوم یوازې خپل نړیوال مسؤلیت چې دی هغه خپل دفتری چوکاټ یا غاغه کې لري دغه لمخه دا سفرونه کوي تر څو پورې اوسنی چارواکي متقاعد کړي چې ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي او د افغانستان دغه حالت چې دی تر یو حده
بله
پر استره کومک کوي.
او همدار څه فکر کوي چې دغه سفرونه به وکولای شي د طالبانو ځینې تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدل کړي، مثلا د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دغه پلاوی مخکې کوم پلاوی و د امینه په مشرۍ باندې چې کندار ته تللی و، حتی د خندار والی هم دغه سره نو کتلی، د خندار د والی ماوین دغه پلاوی سره کتلی و. نو یو سخت دریزی د دوی په دغه دریز کې شتون لري، که څه هم په کابل کې ځینې د کابینې ځینې وزیران یا ځینې اشخاص د وسنۍ واکمنانو باغه به کوشش کوي چې د نړیوالو سره تعامل وکړي، لیکن هغه غوښنه برخه یا هغه خلک چې هغه اقتدار او قدرت لري په وسنۍ نظام کې، هغه تر ډیره حد پورې د نړیوالو سره دغه تعامل تلیوالتیا نه خي. او زه فکر نه کوم چې دغه سفرونو یا د نورو فشارونو پر امست کول سره به زه فکر نه کوم چې دوی په فکر کې څه تغییر راشي.
بله، او ورسته پښتنه کوم همدار سپ کې دغه ټکر موجود وي، نړیوال اندېښنه ولري او خپل مسولیت غواړي رافکی پر لپسی افغانستان ته سفرونه وکي، اما طالب چارواکي اساسو په باور هغه د واک اصلي مرجع چې د هغوی تعامل تلیوالتیا نه خي یا نړیوالو سره راشدار شي تلیوالتیا نه خي، فکر کوي افغانستان لپاره یا د طالبانو د حکومت لپاره پایله په وګد محل کې څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم ډېرې بدې پایلې به لومړی د افغانستان د ټول ملت او ولس او د خلکو لپاره ولري، ځکه په ډېر بد حالت کې دی خلک، فخر تر ډېره حده پورې زیات شوی دی. اوسني واکمنان چې تازه په روحیه باندې راغلي دي، هغه تا د فاتحینو فکر ورسره دی. زه فکر نه کوم چې هغوی لپاره به دا ملت او یا دغه مسایل چې دا اوس تقریبا په څه کم دو کلونو کې ور پی خودی کولای شولای چې په خپلو مدبرانه تدبیرونو سره دغه مسایلو سره مقابله وکړي، لیکن دوی ونه کړل. علاوه چې دوی مقابله ونه کړل، بلکې هیواد او ټولنه نور هم انزوا ته بوتله. زه فکر کوم د دوی د خوانه لیوالتیا نشته ده. د افغانستان خلک به له بده بخت نور هم بحران ته ځي او دوی به هم منزوي کیږي. زه فکر کوم چې په نتیجه کې به لکه په دې درې سلويختو کلونو کې چې کوم حاکمان راغلي وو چې دوی هم په مغه طرز باندې راغلي دي، زه فکر کوم دوی به هم له مغه بخلک سره مخ کیږي.
ډیر مننه کورمو ودان په کاناډا کې مشت افغان شنون کی او جرنالیست شفیق همدرد چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیروش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او دا سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ د ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو محرومي او د یو نامعلوم راتلونکي په انتظار ژوند کوي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې راپور کې له زده کړو څخه د نجونو په منع کېدو او د دوی د ستونزو د حل لپاره کورنیو او نړیوالو اقداماتو ته کتنه کړې ده.
نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې میلیونونه نجونې د زده کړو له حق څخه محرومي کړې دي. یو شمېر دان نجونې وایي چې ناهیلۍ پر ژوند سیوری غوړولې ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي قدری رضایی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د زده کړو په برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې بې پایلې وي او اوس له خپلو خلکو غواړو چې یو لاس شي او د نجونو د راتلونکي د ژغورلو لپاره یو کار وکړي.
هیچ انگیزه ای برای آینده نداریم، برای ادامه زندگی
دراتون که لپاره هیچ انگیزه نلرو. مون نیزمه مسلم حق اخسته تر کلم صبر وکرو. مون پوار وار لملگرو ملتون نور اروندو بنستون وغو خو لبا دمرغ دوی هیچ اقدام و نکر. دازل دوانستان لخلق وارم ما پریگ دی چه پلون ولده زیاد ظلم وشی لسون فراوار کری او دوی تراتون که جور کری او لتدریجی مرگی وجوری
مرگ تدریجی نجات.
طالبانو د 2023 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ د وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې له خوانځیو راوګرځولې چې دې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو دوی تر دې دمه پلا پریکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان د امنیت شورا، د اسلامي همکاریو سازمان او بیلابیلو نورو سازمانونو له طالبانو وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنه کې چې په کابل کې وشوه وویل چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د خبرو له لارې د دې ستونزې د هوارولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کولو د پریکړې د بیرته اخیستلو او دې مسلې ته د نړیوالو د راجلبولو په خاطر سږ کال دا ورځ د افغان نجونو د زده کړو لپاره ځانګړې کړې ده. یونسکو د سه شنبې په ورځ د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د سترې جوړېدونکې غونډې په درشل کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي ټول د پر افغان جنو د زده کړو د محدودیت په وړاندې یو غږی شي او ودی غواړي چې افغان جنې باید د زده کړو حق ولري. د ملګرو ملتونو د دغه تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه جنې د هغو جنو 80 سلنه جوړوي چې د زده کړې په عمر کې دي او د طالبان لخوا له تعلیم بي برخې شوي دي. یونسکو د طالبانو دغه پریکړه د افغانستان د تیرو 60 کلونو د پرمختیايي لاسته راوړنو د منځوړلو لپاره یو ګواښ بلل دی. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکې سمیرا ساقی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د یونسکو په غونډه کې له طالبانو څخه د ښځو پر زده کړو د بندیز اصلي لامل وپوښتي.
از جامعه جهانی ایره می خواهیم که باید
لنریوالی طولنی غوارو کمه مذاکره چی پام که یعنی ولی ده حکومت لامشان و بپختی چه ولی مو ده انجونو خوانزی ترلی ولی اله کارکولو ما نکلی زکا انجونی خو مخی هم با خوانزیو که با حجاب بوی او که دوی غواری خوانزی پرانزی و دیوائی چی یونفرمی سدول دی
بگو یعنی یونفرمشان چه قسم است؟
د یادونه ده چې د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې یعنې له 1990 تر 2000 لومړي کال پورې هیڅ وینجلۍ او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلودله. یونسکو وایي د افغانستان په لوړو زده کړو کې د ښځو ونډه چې اوس صفر ته رسېدلې په تیرو 60 کلونو کې کابو 40 برابره زیاته شوې وه او د ښځینه محصلینو شمیر له 15000 څخه 100000 ته رسېدلی و. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د نجونو لوړ زده کړې منع کړې. د طالبانو د دې پریکړې او دغه شان په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار تر بندیز لګولو وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ د دغه سازمان یو لوړ پوړي پلاوی افغانستان ته سفر وکړ چې په دې اړه د طالب چارواکو سره خبرې وکړي. دغه پلاوی له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې هم وکړي خو داسې ښکاري چې ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې ورکولو په اړه یې له دوی کومه ښکاره ژمنه ترلاسه نه کړه.
تاسو خبری مجلې ته غواګی د روغتیا نړیوال سازمان پر روان میلادي کال کې په روغتیايي برخو کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر بس پنه غوښتي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر روان 2023 میلادي کال کې د نړۍ له میلیونونو خلکو سره چې بیړنیو روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري د مرستې لپاره د 2.45 میلیارد ډالر بس پنی غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې په افغانستان، یمن، سوریا او ایتوپیا کې د کړکیچونو، د اوکراین د بیرحمانه جګړې او همدارس د اقلیمي بدلونونو له کبله د پاکستان په څیر د ځپل سویو هیوادونو له متضررو خلکو سره د بیړنیو مرستو د اړتیا یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې پر دې ټولو ناورینونو سربیره په ټوله نړۍ کې د کووینونز د اوبا او د شری او کولرا په څیر د ساري ناروغیو له کبله روغتیایي خدماتو سیستمونه سخت زیانمن شوي دي. په بیان کې د WHO د مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس له قوله راغلي چې نوموړی وایي موږ په یو وخت کې د څو کړکیچونو د مجموعي شاهدان یو چې باید په بیساري ډول مقابله ورسره وسی. هغه زیاتوي چې نړیوال نسی کولی له دې کړکیچونو ځان لري وساتي. ښاغلی ګبریسوس یادونه کوي چې WHO دا مهال په ټوله نړۍ کې له 45 روغتیایي کړکیچونو سره لاس او ګریوان ده چې یولس یې تر ټولو زیات بیړنی دي او د دې ادارې د بورد په کچا اقدام غواړي. په اوکران کې د WHO استازي یارنو هابی چت ویلي چې په جګړه ځپلي اوکران کې د روسیې له یرغل وروسته د تیر نږدې یو کال په ترڅ کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه په حملو کې په نشه شوي چې روغتونونه او امبولانسونه هم پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړې چې په عین حال کې په ټول اوکران کې پر مهمو عامه تاسیساتو د لوی حملو له وجې روغتیایي مرکزونه په سم ډول فعالیت نسی کولی. هبه چې تو ویل چې دوی ډیری وخت د برېښنا، سون موادو او اوبو په نشټوالي کې په ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال په ټوله نړۍ کې نږدې 340 میلیون خلک د بیړنیو مرستو یو ډول ته اړتیا لري چې د تیر 2022 میلادي کال پرتله نږدې 15 سلنه زیاتوالی شي. پاینه هلکی د بریتانیا په خوانی صدر اعظم ګوردن براون چې د WHO نړیوال مالی سفیر دی ویلي چې کموږ نه غواړو ناروغ انسانان د مصیبت په حال کې یوازې پریږدو، نو باید د اړتیا وړ ځنګړو روغتیایي تجهیزاتو او روغتیا پالانو د چمتو کولو لپاره اقدام وکړو.
اوریدونکو د دغه پروګرام خبری برخه هم دومره و. اوس هم راځو خپلو پروګرامونو ته. لمړی هم تاند څنګ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاند څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستون زده هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیګي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله نه دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجنیر او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلی دا دوی لخوا کې پرته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا خبولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشتبند رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا 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 ته اجازه نه درکې چې ته آماده ورسره اوسه چې سره کم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوي چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول کوښنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه د کورنۍ د دې مناسبه ده کنه د یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کوله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړو سیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصول نه پوهیږي په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تریخ وي
کپ کم سن کې یو خزه یا نارینه واده کوي هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کوي یعنی څنګه باید دیو اولاد راوړي څنګه باید دیو اولاد مانځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولای نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګورې اولاد ته بیا سم تربیه نور کوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیرا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوستو سیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای د دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوې شو یا پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت چې دا هم زولې نور ځوانان چې لګروسته ودونه کوي دا غوي حالت چې ګوري دا غوي د ژوند پرمختګ چې ګوري دا غوي د ځواني خون چې ګوري نو دا ته یو ډول خیمنتیا پیدا کوي چې کاش که زما کورنۍ ماته مخ کې ودا نه وای کړې زما خو برابر عمر زما دی ودا عمر خو چې دا همدغه عمر د څنګه دی دا بل کلیوال په همدغه عمر کې ودا کړای دی نو دا بیا یو دول د سه فکر کې چې زما ژوند خود د ځواني مچور ډیره خراب ته را شو په خوان دی پوینې شو په مزای پوینې شو نو د سره بیا د فکر پیدا کی چې یار اوس مو پیسې لرم زبل ودا وک کنه دا خپل یو غلط فکر دی چې دوه هم واده کوي
په کوم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسولیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي فدا محمد باران د خپل ولایت ټولګیوال کی سره تکوي چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
موږ ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسې کې عمومي اول نمره وو ډیر تکړه ولایک وو خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلې وي چې واده ورته وشي مګر د ته واده وکاغه واده ورته رام وړو دینو دغه اړیکی بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي غلیاکه ته درسونه ټول مغه واده سره ارتي منځلاړه لامل ته بیا دکان شروع کړ کنه استادانو ډیر تشویقول او امیدواري دا وا چې دای به په ډیر خون عمر په انتون ته کامیابی یو یو علمی قدر به تر جوړیږي مګر هغه سیوان شول ارمنونه یې غدی و د سره غنور هیڅ ور پر ریټړلی ویغم لمین زلاړي
د کابل په هنتون دروازه په هني څنګه استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لا ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
کچیر د انسان سن او سال کم وسیږي او دا ودو وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعیت سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیری ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دي جګول نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخل نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دي ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلاوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ او هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شال د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې په صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي، د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پرېکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم دا او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمان شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای کا چیرې په کوم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نوي د کولای شي محاکمې ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشټون کې په یعنی دغه غواک اختیار نیوي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام له نظر ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټ شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نیوي هغه کولای شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي. نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نیوي یا دغه عمر مطابق نیوي یا پس د کړو کې دغه سره هم مزاج یا هم طبیعت نیوي، نو دا په غیر باندې زیاته دغه انجلۍ کولای شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپرېږي. درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوو برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري. پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسی ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نند حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي
موضوع د حیواناتو عالم د حیواناتو عالم کینګډم انیملز د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي حجروي دیوال نه لري حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي نباتات نسی کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې په پښو حرکت کوي مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حصونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي د دشمن په مقابل کې ځنې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک خبرګون وشي د حیواناتو خواړه مختلف دي ځنې حیوانات له وښو ځنی له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري
ګرانوز د کونکو د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت خوراک ژوند او وده کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غواګیاست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري. او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او پزړپوري برخه ولولو د برخه د انسان د وینې دوران دی د انسان وینه د هغه په عمر او روغتي حالت پورې تړلې ده د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی خون کې د موضوع بشپړ حال بیانوي
د اوله برخه د چی په دی کې به موږ وینه وپیژنو د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې بخپره وینه د وینې اجزاوي د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو راځو وینې ته وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته اوبه مالګه انټیبادیان ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55 فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55 فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده، په دې کې خپل غذایي منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55 فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50 برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 to 16 million پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 to 10 million پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویا صفحات د 1.5 million څخه تر 15 million پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټا کی او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دی ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو لکبل د ډیرو اسبابو لکبل هغه کټکاری ک مریضیان یي د هغو لکبل وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکون کې او وینه اخستون کې شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغیر ولري په وینه ورکون کې شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخستون کې شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ رامبه استکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري، هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو، هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه مونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کاسته نه سور کولای. دې اکسته تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري، نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې حالت انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په ار په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې حالت د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبېلرون کې چېونه دي یا ډیر شوبېلر چې د بدن په ټول برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینې جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټول حجرات او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضله توکي مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولای سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي، شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوی یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریان نو په پرتله دی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترسنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساج ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړي سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنې دوره په دی خالص پګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځیو دروازې بندي دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پوري خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دی وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم د خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجنونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي.
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دا دی خون کې ازیتان نژند غو چې د طالبانو په بیاځلی واکمنۍ کې له 12 ټولګي څخه د پورته سنفون انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده. مخکې تر دې چې د خون کې ازیتا د خوونیس کورس په کله معلومات وړاندې کړو، دغه میرمن لال څخه ځان خبرو چې زده کړې نه دي کړې. ماګول لام داسې میرمن څخه ده، وایي دا چې د مسافر خاوند لیک نشوي لوستای ډیر سخت به ورته تمامیده.
دمن په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه برا لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ، نو هغه خط به چې ولوسته مونږ به واورېدل، مونږ به چې کاش کې خو مونږ یې زده وای چې خپل ملستل خپل لیکل زما سره چې نظامی، نو هغه چې خط برا لیکل ډیر سخت و.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي د یو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولی سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خدای سي ساتیری چې نشته، خو لږ فکر هم بل شي، بس د خپل خارخوندو سره خبرې کوي او سل رقمه خبرو نه خبرېږم، اګه کېږو بس نو خپل هم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او هوښیاریږو. بعضې کنه کور کې چې سړی وي چې شنه به خبر سي کنه، بعضې څوک چې درس وایي علاقه ورسره لري، هغه تر چې څو ژوند وي علاقه لري کنه چې باید وایي.
22 کلنه نرګس د 12 ټولګي زده کوونکې ده چې له لومړي سن څخه د ډاکټرې هیله پزره کې و.
زه د خوانځي دولسمه شاګردم، کله چې زه د ملاره مخوانځي د منګو خوانځي بسته و، زه ډیره ناراحته شوم. بیا ترغلم کور ته چې د منګ ډیره خوانځي والی بس شوی ده، زه ډیره بیمار شوم، سخت او ډیر ملاره سمر ک نو خبره شوم چې تل کور جوړ شوی ده هم درس ورکي. ترغلم زه می شامل کې پکې درس ویلو، ز استاد ازیتانه ډیره مننه کوم، د استاد هم د خوري چې ډیره استاد مونږ ته به تر یاد دوباره وخت تاسو کول شي درس وای. او ما خدان دل د مار سلامانه چې د منګ هیوا جوړ شي، مونږ سخت نیاز لري. مانور چې ډیر نه خطر به خطر مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه
لږ وخت څخه چلش پګم پولیس راپورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو. یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلار نه لیویلار څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې ازیتا نژان چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدو څخه ده. دا چې خون کې ازیتا څنګه په دی وټواني دلای چې د لیک لوست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزي ګاللي او انجنونو ته د زده کړې لارې څخه خندونه څه ډول لري کړی دي، دا د تورته پښتنې په یو مرکه کې ځوابوي. په پایل کې ورنه پوښتو چې څومره وخت را پدې خو انجنونو ته د لیک لوست زمينه برابر کړی ده.
تقریبا مدت سه ماه میشه که ما ای آموزشگار بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ دو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خدا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته انجنونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم خون
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او د تاورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې انجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغه لمخې نوٹ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل زده کوونکو د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کیږي.
فقط صرف ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې خزي هم د ته تشویق سوي چې انجنونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانیستل سره سم چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکونی ولا، هغه د کابل ښار په بیلا بیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانیستي دي. زه د تاسو د خبرونه لاله څخه په ټولو غو باسواده کې زغه کوم چې نور ته د زده کړې زمينه ورته برابر ده. دوی د خپل امکانات نسبموي د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي. تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، یو وړکای خدمت کړی وي.
تر خانمایي کې حسن فشار به بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اوم ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي، خو د لوړ ټولګي انجنونو لیک لوست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هیڅ غیر ازري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوشینه وو. لږه ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای روزی نباز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي دروازې باندې دي. تاسو لدې څخه ویره نه لري چې پښتنه به درنه وسی چې ولې د انجنونو ته درس ورکوي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارات په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولی دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو، یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازی چان انجونو تا در زمینه برابره کرده که کم چوب در سرم راست هم کوین؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
دیم راستو په برخه که وایم چه تردید اما لمو سر هیچ هم راست نده کرده. مو که خلا کورت نجدید و کورتی نیبلیدی ام دلت درس ورکوو. ورستر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترو تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالیه دینجونو د زده کړې د ارزښت پکلوي که وخت زب باسی واده وی ټوله کورنۍ باسی واده کیږي. نون جونې زده کړې ته پریږدي.
تعلیمي مدیریت کې خبر دوی کته سی اونارینه باسی واده کوي، تنها یو قسم باسی واده کړو کته سی وخت زب باسی واده کوي، تاسو ټوله نه باسی واده کړی دا یو کورنۍ هم باسی واده. کمیرمن زده کړې ولري د کورنۍ جوړک له لحاظه مخ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې مو معمولا ډیره کورنۍ ګډ شون لري. البته خو کې خسر لورونه اندرین دا او دا اندرین ټوله یو ځوان کې کوم دواړه طرفه به سواده ولر او یو بل درک نک او دا مناسبه ز فکر کوم چې ډیر زیات چیرېان ولري. مثلا دا شی دای دی یو به سوادی لغه ذهن د سینه په سینه د تفکر راغلی او موږ یې وخصو ته دا نه دی ویل چې دی کولای شي ځان ته فکر ولري، دی ځان ته حقوق ولري. نو دی فکر کوي چې زه څنګه یم، غوړم دغه سیده ماسته ورځ تیر کړی باید غوړم دغه تیر کړی کاغذ د کړی وو کې پوسی سي ولا دغه زهم ذکر کولای دوی پیږي چې نه ولا غوړم انسان او زم انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولای شم خبر ولرم او زه کولای شم خپل خبر ومنم، غوړم باید خپل ځان ته بین نظر ولې. فکر کوم دا ډیره د تاوتر خپل کورونه کې دي د دې بای سي د تاوتر خپل احسن ترکم.
شاید